السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې، نن دوشنبه د حمل 15مه او د اپریل 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یوه ډله وایي چې دغه هیواد کې پر دو افغانانو د اعدام حکم عملي شوی دی. دغه سازمان پرون یک شنبه پر خپله ویبپاڼه یو راپور کې لیکلي چې د ربی شامراد او وسیم احمد په نوم دغه کسان د شنبې په ورځ د قزوین په مرکزي زندان کې اعدام شول. راپور کې راغلي چې 20 کلن ربی شامراد او 30 کلن وسیم احمد د کندز ولایت اوسیدونکي دي او 3 کال وړاندې د نشه یي توکو د قاچاق په تور ونیول شول. د هنګاو پر راپور کې راغلي چې دغه دوه کسان خوریای او ماماګان دي. د ایران د بشري حقونو سازمان تیر میاشت یو راپور کې وویل چې تیر 2023 کال کې لږ تر لږه 80 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. د بشري حقونو سازمانونو او ملاتړي د دغو اعدامونو له کبله پر ایران نیوکه کوي او وایي چې د تورنو کسانو دوسیو ته په عادلانه توګه رسیدګي نه کیږي او اکثره تورن مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د خپل ماموریت د پای ته رسیدو اعلان کړی دی. نیکلاسن پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې خپل مسولیتونه د تیرې مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې پای ته رسیدلي. هغه لیکلي د ماموریت پای د افغانستان په وړاندې د اروپایي ټولنې د سیاست د بدلون په معنا نه دی. نیکلاسن زیاته کړې اروپایي ټولنه به په افغانستان کې خلکو ته د ژمنو او د دغې ټولنې د ګټو او ارزښتونو د ساتنې په هدف خپل حضور ته دوام ورکړي. د هغه په خبره دا مهال د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ مسؤلیت، د افغانستان او پاکستان لپاره د دغې ټولنې یوه ډیپلوماته دریان دریا مختوری. نیکلاسن د 2020 کال کې د افغانستان لپاره خپل ماموریت پیل کړ چې د ماموریت له پیل دوه میاشتې وروسته یې طالبان پر افغانستان واکمن شول. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر په ایران کې د اتو پاکستانی کارګرو وژنه غندلې او له تهران یې غوښتي چې د پیښې عاملان پیدا او سزا ورکړي. د شریف دفتر پرون یک شنبه په دې اړه اعلامیه خپره کړې. د ازادۍ راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا لیکلي چې یو شمیر وسلوال د شنبې په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د مهرستان ښار یوې فابریکې ته ننوتلي او پر پاکستانی کارګرو یې چې په خوب کې وو ډزې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د یک شنبې په ورځ دغه پیښه ترهګریزه وبلله او یې ویل چې د عاملانو د نیولو لپاره به یې لازم اقدامات وکړي. راډیو فردا لیکلي چې د پیښې مسؤلیت د بلوڅانو د ازادۍ غوښتونکي پوځ په نوم بیلتون پال پاکستانی ډلې او دغه راز جهیش العدل ډلې منلی دی. د بلوڅانو د ازادۍ غوښتونکي پوځ د متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې، بریتانیا او د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د ترهګریزې ډلې په توګه پیژندل کیږي. او د اوکراین پر سومي ښار د روسیې پرونی خونړی برید د امریکا او اروپایي مشرانو غبرګونونه پارولی دي. د یک شنبې ورځې دغه توغندیز برید کې د دو ماشومانو په ګډون 14 تنه ووژل شول او د 15 ماشومانو په ګډون 111 نور ټپیان شول. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فوندرلین دا برید د نړیوالو قوانینو ښکاره نقض بللی او زیاته کړې ده چې اوربان ته پیاوړي اقدامات پکار دي. په سیمه کې د آزاد اروپا ازادۍ راډیو خبریال ویلي برید د سومي ښار په مرکز کې هغه مهال شوی چې ګڼه ګوڼه زیاته وه او مسیحیان د یک شنبې ورځې عبادت لپاره کلیسا ته روان وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارو وزیر مارکو روبیو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د همدې ډول غمیزو د مخنیوي لپاره د ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. د بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا مشرانو هم د غبرید غندلې دی. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. ملګری ملتونه وایي له هرو 15 کابل ښاریانو 4 غیر پلان شوو سیمو کې اوسیږي.
کله چې باران وشي د خلک ډېر متضرره کېږي، ځکه د ښار ټول هغه کثافات او خرابې اوبه وي چې هغه ټول په دې اوله ناحیه باندې راسمېږي.
افغان کډوال وایي له پاکستانه ایستلو یې کورنۍ سره ویشلې دي.
د ما پلار سپینګیره ده تقریبا 15 کلو په عمر کې ده. هغه لاړ اخوا د بلدغه ته واړه په تورخمانې کراس کې بارډر کراس یې کړ او پاتې شو. مونږ په پېښور کې پاتې شو.
د پاکستان حکومت له ایران غوښتي چې په هغه هیواد کې د اتو ایرانی پاکستانی کارګرو د وژنې عاملین په ګوته کړي. او د طالبانو حکومت د اعدامونو په اړه د نړیوالو له غبرګونونو وروسته یو ځل بیا د خپل دې کار ننګه کړه.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یا یو ان هبیټات وایي چې په کابل کې له هرو 15 کسانو څلورې په غیر رسمي یا غیر پلان شوو ځایونو کې ژوند کوي چې ژوند یې زیانګالی دی. د دې پروګرام مشر سټیفانی لوس هم تیره ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تمه ده له پاکستانه د کډوالو د بیرته راستنېدو له امله نه یوازې په کابل بلکې په ډیرو ښارونو او ښارګوټو کې هم د دغو سیمو د خلکو شمیر زیات شي. په ورته وخت کې یو شمیر کابل ښاریان او د افغانستان د ځینو نورو ښارونو اوسیدونکي د لومړنیو ښاري خدمتونو د نشتوالي له امله شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هبیټات وایي کابل چې د افغانستان د ښاري نفوس له 40% زیاته برخه لري، له هرو 15 اوسیدونکو څلور یې په غیر رسمي غیر پلان شویو سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له اساسي ښاري خدمتونو بې برخې دي. یو ان هبیټات د یکشنبې په ورځ د اپریل په 14 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا سیمې په ځانګړې توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیانګالې دي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسیره کوي. له دې سره په افغانستان کې د دې پروګرام مشر سټیفنی لوس په خپله ایکس پاڼه لیکلي تمه ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو په پراخه توګه د بیا میشتېدو سره به نه یوازې په کابل کې بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو او ښارګوټو کې هم د دغو اوسیدونکو شمیر زیات شي. نوموړي ټینګار کړی چې سرپناه، اوبو ته لاسرسی، خدمتونو او د ژوند فرصتونه د ادغام او باعزته ژوند بنسټونه دي او یو ان هبیټات د ښارونو په رسمي جوړښت کې د دغو سیمو د اوسیدونکو د پراخ پیوستون ملاتړ کوي. غیر رسمي غیر پلان شوي سیمې معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د ښاري نقشې له څارلو پرته رامنځته کیږي او ډیری دا سیمې زیربنایي اساسي خدمتونه لکه پاکې اوبه، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او له عامه ترانسپورت ته لږ ګټه پورته کولای سي. یو شمېر کابل ښاریان هم وایي چې په خپلو سیمو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د دې ښار د 15 ناحیې یوې اوسیدونکې مېرمنې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل دا وایي کله چې باران کېږي کوڅې خټی کېږي، د شپې د کوڅې وکیل یا مرستیال زنګ وهي، بیا بلدوزر راځي، اوبه وباسي، خاورې او ریګ پرې اچوي او هر کله چې د اوبو له کمښت سره مخ سو موټر راځي او اوبه ترې اخلو. هرو لسو یا شلو ورځو کې بی اوبو کېږو او بیا له موټره اوبه اخلو. دا ستونزې یوازې په کابل ښار پورې محدود نه، بلکې د ننګرهار د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي هم له دې عمله شکایتونه لري. د دې ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
د ښار اوبه ټول کله چې باران وشي خلک ډېر متضرره کېږي، ځکه د ښار ټول هغه کثافات هغه خرابې اوبه وي چې هغه ټول په دې اوله ناحیه باندې راسمېږي او د دې سره نو دغه اوبه ځمکه کې جذب شي. اوس تقریبا 3 ساعته 4 ساعته زموږ سړکونه نه ښکاري او دغه اوبه خامخا سرات کوي. هغه خلکو چې کورونو کې بمبې ویشتي وي، بورونه یې وهلي وي، نو بیا هغه اوبه
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدو پروګرام یو ان هبیټات مخکې ویلي و چې د افغانستان ډیری خلک په ځانګړې توګه ښځې او نجونې په غیر پلاني او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې د دغه سازمان په خبره د اقلیم له بدلون او طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او د اوبو له کمښت سره مخ دي. د نړیوالو بنسټونو او مؤسسو د موندنو له مخې په افغانستان کې د طبیعي پیښو او اقتصادي ناورین له امله ښاري او کلیوالي کورنۍ په بېلابېلو کچو اغېزمنې سوي دي. ملګرو ملتونو سازمان تیر کال د اقلیم د بدلون د نړیوال کنفرانس په پیل کې ویلي و چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله د نړۍ شپږم زیانګالی هیواد دی چې له امله یې سخت زیانمن او له پایلو سره یې د مقابلې لپاره کمې اسانتیاوې په واک کې لري. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې مشر متیول حق خالص ویلي ټولو هیوادونو او بیلابیلو لوریو ته اړینه ده چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه وکړي او په هغو سیمو کې چې زیانونه ورسېدلي دي په ګډه ورته کار وکړي. ملګري ملتونه وایي افغانان ښایي اړ سي چې د خپل ژوند په بیلابیلو برخو کې د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو لپاره نوې او غوره حل لارې ولټوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو اوس هم ورځو پاکستان ته چیرته چې د اپریل له لومړۍ نیټې راپدې خوا په دو لویو ښارونو اسلام آباد او راولپنډۍ کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو وویل چې په همدې شاوخوا دوه اونیو کې شاوخوا پنځه څلوېښت زره افغان کډوال له پاکستانه راستانه کړای شوي چې په دې کې څوارلس پنځلس زره هغه کسان دي چې په زور اخراج شوی دي. که څه هم بیلابیل نړیوال سازمانونه او د طالبانو حکومت له پاکستانه غواړي چې د کډوالو د رایستلو دغه بهیر ودروي، خو داسې ښکاري چې پاکستان په دغو غوښتنو غوږ نه دی ګرولی او دا لړۍ لا هم په چټکۍ سره روانه ده. په دوی کې داسې هم شته چې د کډوالۍ له کبله یا هم د پاکستانه د اخراج له کبله کورنۍ سره ویشلي دي. په پاکستان کې میشته یو شمېر افغان کډوال وایي چې دغه هیواد د حکومت لخوا د کډوالو د ایستلو د غیر منظم اقدام له امله یې کورنۍ ویشلې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړې چې د بیلابیلو کورنیو غړي نیم په پاکستان کې پاتې دي او نیم افغانستان ته ستانه کړی شوي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو شمېر ملاتړي هم دا موضوع تاییدوي، وایي چې دې وضعیت افغان کډوال له جدي ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اړه پام وکړئ د راستول شوي راپور ته چې د وو هغه کډوال په غږ پیلېږي چې خپل پېښور خو کورنۍ غړي یې افغانستان ته ډیپورت شوي.
د ما پلار څه ده سپینګیره ده تقریبا د پنځه اتیا کلو په عمر کې ده. هغه لاړ اخوا د دغه ته واړو په ترخه باندې کراس کې بارډر کراس کې او پاتې شو موږ په پېښور کې ته پاتې شو.
بختیار خان د پاکستان د پلازمېنه اسلام آباد ایستل سوی افغان کډوال دی چې په خبره یې دا مهال د دغه هیواد د خیبر پښتونخوا ایالت په پېښور ښار کې په بې برخلیک حالت کې میشت او نیمایي کورنۍ په جبري ډول افغانستان ته استول سوی ده. د ازادي راډیو ته وویل سره لدې چې د او کورنۍ ټول عمر پاکستان کې تیر سوی، خو د پاکستان حکومت لخوا د کډوالو د جبري استلو بهیر کې کورنۍ وویشل سوه او اوس لګڼو ستونزو سره مخ دي.
نیم وخت نیم دلته دی و سره ګډ وډال دی او کورونه چې کوم په اسلام آباد په جیته را کې و هغه ته هر څه لاړ زب شو مکمل ټول په زور زبردستی را وشړلو. کومې پیسې وي کوم څه مونږه مکمل خواري کړې وه ټول زب شوي. مشکلات خو ډېر وو ځمکه مو دغه خو نه لرو بلې تقریبا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کېږي چې مونږه هجرت کړې وه دلته په پاکستان کې میشت وو. هغه په زور زبردستی وخل مثال په ګاډو کې واشل ماشومان ښځې زنانه ټولې اوچتې.
په اسلام آباد کې بل افغان کډوال یوسف خان وایي د لوی کورنۍ ډیری غړي له ورته کډوډیو سره مخ شوي او آن په خبره د ټلیفونونو او انټرنیټ نه لرلو له امله آن دی او بل له احواله هم نه دی خبر. د ازادي راډیو ته وویل
موږ تر بورده سایس وا په ټک کې ونیول زمونه غریبانان دلته پاتې دي. سایس وا اسلام آباد ترغله او ګاډ سوزکه سه ده هغه او کې کوارت د بوتو او دوی د بورډ به دغه دوم ما شومان او زنانه دوم ډې د لسانا سي بنې سي کنه شپې ټریلر او واړی او شپې بار کې او سر ملازان موټر وی ته وخې ده کنه موټر وی باندې بارو بار زی
د افغان کډوالو دا ویشل سوی کورنۍ وایي څوک چې افغانستان ته جبري ستنه کړل سوی اي سي سي او څوک چې پاتې دي پی او آر کارتونه لري. اي سي سي د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2010 کال کې نږدې 1,40,000 افغان کډوالو تر لاسه کړی دي. افغانستان ته تازه استانه کړل سوي د افغان کډوالو کورنۍ هم ورته خبره کوي او وایي چې د چا میرمنې او چا ماشومان په پاکستان کې پاتې دي او له چا هم د خپلو کورنیو سرپرستان. په تورخم کې د کډوالو لپنغالي افسر خان ازادي راډیو ته وویل پاکستان کې د کډوالو د حقونو یو شمیر فعالان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د کډوالو د ایستلو د بهیر د نامنظم والي له امله ګڼې کورنۍ سره ویشل شوي دي. له دې ډلې په کراچۍ کې د کډوالو د حقونو مدافع وکیل او د پاکستان د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی غړي منازی کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید د دې ګډوډیو مخه ونیسي. پاکستان د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې په دغه هیواد کې د میشتو بې اسنادو کډوالو او افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو د نیولو او ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې په دې بهیر کې د یاد نیټې لپاره د اپریل تر 13 نیټې کابو 45,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد د اپریل له 15 به په چمن کې د پی ټی ایم سیاسي ګوندونو او د سوداګرو ټولنې په ګډه احتجاجونه پیل کړي چې وروسته به د ټاکلي مهال ویش له مخې په نورو ښارونو کې هم دوام ومومي. که څه هم د افغان کډوالو پر روان بهیر څرنګوالي د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او ملګرو ملتونو غبرګونونه ښودلي او د پاکستان له حکومته یې د دې حالت د درېدو غوښتنه کړې، خو پاکستان نه یوازې دا بهیر درولای نه دی بلکې ورځ بلې ته یې خپل عملیات لا شدید کړي دي.
په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي چې د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد به د اپریل 15 نیټې د دوی غورځنګ سیاسي ګوندونه او سوداګرو ټولنې په چمن کې ګډ لاریونونه پیل کړي. د دغه غورځنګ د صوابې او خیبر پښتونخوا همغږي کوونکي خیرالامین ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له پرون راهیسې په چمن او ځینو نورو سیمو کې خپلې چارې پیل کړي. له خیرالامین سره زموږ همکار فیروزه عزیزي مرکه کړې ده.
یو دغه ملته زمونږ جنوبی پښتونخوا کې ملګرو ته ویلي دي هلته چونکه رش ډېر زیات دی نو موږ ورته هلته کې چې کم دی نو موږ دې ته وایي تاسو ته خپل کیمپونه ولګوي احتجاجونه کوي هلته کې او دلته کې په خیبر کې ورته موږ خپل ملګري لیږلي دي موږ ورته وایي چې تاسو څومره کومک ته دي کې دي شي. بیا هم په فیسبوک باندې دا ورکړی دي چې کوم ملګرو څه سامانونه وینو هغه موږ سره تاسو امانت کې خدای شي که تاسو بیا واپس را دي او کنه پرس کو تاسو وایي چې دا موږ له خرڅ کوي یا چې تاسو امانت وي دا موږ سره پراته وي. احتجاجونه مطلب دی مشر خو اعلان کړی دی نو موږ اول چې کم دیر چمن نه دغه شروع کړی نن
دا 15 د اپریل په 15 نیټه باندې دا کې څنګه پروسا ده د دې اړه معلومات راکړي او دا نن چې تاسو ویلي چې عمل اندا کار شروع شوی دا د احتجاجونه مشخص اندا په کومه سیمه کې شروع شوی دي؟
دا دا په چمن کې دمګه جنوبی پښتونخوانه شروع شوې دي.
د دې هدف تاسو دا ویلې چې یو خو بداوی پکې چې د کوم او کډوالو چې هغه په زور له پاکستان او افغانستان ته استول کیږي دا غوې د کوم مالونه او شتمنې چې پاتې کیږي په پاکستان کې هغه به تاسو خوندي ساتي؟
بالکل، یعنی موږ دا غي نو رستم د دې امانت په وی چې کلم دی غواړي دل ترازی مطلب دا غي داسې امانت به لکه د مور پېچې به مطلب د مال تک په خبر کې ملګرو ته وی دي دل تاسو وابه کې موږ ټول زیات دغه کړې دي چې د کوم ملګر ته کوم سره برکه کیم ته نور کمپونه دی را سره نیمنګ وی چې سمره مطلب کډوال زین او دغه خلک د دغه ډیر پنیم قیمتونه باندې علی بالکل اسی ته دی تک بارو کې ود سره ډو پری دی نه کنه ډیر ظلم شروع دی خلکو نه پیسې مخ اکثر علی نیمنګ وو چې چا قیمتي سامان نه وی داسې سوي نمون سره دلته کې زمينه شته ری مونږ ورته سنبال کو او چې کله مطلب دی واپس دا غواړي نو مطلب دی دا د امانت دی دا ورته مونږ ورکو
اصل کې د دې احتجاجونو هدف څه ده کوم احتجاجونه تاسو غواړئ پایله کې دغه موخه څه ده
یعنی زمون خدا هدف ته کنا چې دلته کې چې څومره ظلم مطلب مون سره کېږي دا زمون په افغانستان کې دا موږ په لوی کور کې کېږي ٹھیک شو مونگا یو کام یو یو خلق یو یو وجود یو نو مونگا مطلب دے غازب چی کم دینو راغلے دے او مونگا چی کم دینو اول خوب ایسو کی تقسیم کری یو او بیا چی کم دینو زمونگا مطلب دے کلتور زمونگا مطلب دے پا ارسمانی گزار کرے دے نو مونگا او چیر زمونگا او چی کم احتجاجونا دامون نړۍ ته خو چې مونږ پرمن خلق مطلب ته دا پیرونی او عامل دادی او زمونږ چې کم دی نو ته مدنیات دي زمونږ سره لارې دي مطلب مونږ الله پاک چې کم دی نو دا وسایل لا کړی دي نو دا مطلب دي مونږ ته نه پری دي نو په دې باندې چې کم دی مونږ احتجاجونه کوو دي
تاسو به دا احتجاجونه یوازې په څو ولایتونو څو ښارونو کې تر سره کوي نه کنه دا به ټول پاکستان کې جاری ساتي
انانا ټول پاکی مون کراچی کې مو کوټه کې مو په پېښور کې مو دل تک په سوابې مردان کې مو مطلب سمره خارونه دي انا مونږ په پاکی کې په سواد کې مطلب دې لري پاره دا کوټ
فکر کوي چې تاسو دا احتجاجونه به رنگ راوړي مطلب دا به ګټور تمام سی او حد اقل د یو مودې د پاره به د افغان کډوالو د استلو مخه ونیول سی او یا هم که مخه نه نیول کېږي د دې بې نظمۍ مدیریت به سم وسی یا به دا سم په منظم ډول باندې د خلک تنظیم سی او به لیګل سی
نو زمو خو امید دی چې را لکه د سره به یو فریش رجوع کوٹ پتر بانے مطلب دے حالی زلی کو مٹول ملک تو سر رابطے ہوئی خپل وکیلانو سر رابطے ہوئی اور دار خام خواب اس رنگ روڑی
د پی ټی ایم یو غړی خیرالامین و چې زموږ له همکار فیروزی عزیزی سره یې د خپلو پلان شوو لاریونونو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو یو شیبه ورزو د سیمې او نړۍ تودو مسلو ته یوه موضوع چې مخکې مو په خبرونو کې هم واورېدل هغه دا ده چې د اوکراین پر سومي ښار د روسیې پرونی خونړي برید د امریکا او اروپایي مشرانو سخت غبرګونونه پارولي دي. یکشنبه ورځې دغه توغندیز برید کې د دوو ماشومانو په ګډون 14 تنه ووژل شول او د 15 ماشومانو په ګډون 118 نور ټپیان شول. برید داسې مهال وشول چې مسیحیان د ښار په مرکز کې کلیسا ته روان وو تر څو د یکشنبه د ورځې عبادت ترسره کړي. بلورتا په پاکستان کې له ایران غوښتل شوی چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستانی وګړو په وژنه ککړ کسان ونیسي. دا چې پېښه څنګه رامنځته شوی او پاکستان اوس څه غواړي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف له ایرانیو چارواکو غوښتي دي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستانی کارګرانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. د پاکستان دولتي راډیو وایي د وزیر اعظم دفتر د اپریل پر 14 په بیان کې ویلي د ایران حکومت باید سمدستي په وژنو کې ککړ کسان ونیسي، هغوی ته سخته سزا ورکول باوري کړي او د دې ظالمانه کار تر شا وجوهات په ډاګه کړي. د پاکستان دولتي راډیو وایي چې شریف د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته امر کړی دی چې د وژل شویو کسانو جسدونه هیواد ته د لیږدولو لپاره دي اقدامات وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې د چارواکو په وینا وسلوالو د اپریل پر 12 د ایران په سیستان بلوچستان کې د ګاډو په مستري خانه کې 8 کارګران ووژل. د جرمني خبري اژانس وایي هغه کسان چې ویده ول نو وسلوالو ورکشاپ ته ورننوتل، هغوی یې وتړل او وی ویشتل. د ایران سیستان بلوچستان ولایت د پاکستان له بلوچستان صوبې سره پر پوله پروت دی. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون او د انګریزي ژبې ډان ورسپانې ویلي دي چې وژل شوي کسان د پنجاب د بهاولپور اوسیدونکي ول. په همدې حال کې په پاکستان کې د ایران سفارت په سیستان بلوچستان کې برید په کلکه غندلی دی. په اسلام آباد کې د ایران سفارت رضا امیری مقدم د اپریل پر 14 پر ایکس یا پخوانی ټویټر د سفارت بیان خپور کړی دی. په بیان کې راغلی ترهګری ټول سیمې ته شریک ګواخ پیښ کړی دی چې پر ضد یې باید ټول هیوادونه ګډې هڅې وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیستان بلوچستان کې هغه کسان چا او ولې وژلې دي، خو د جرمني خبري اژانس وایي بلوچ بلتونپالې ډلې، بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای، او د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي د بلوچستان ملي پوځ بلوچستان نېشنل آرمی په نوم بلتونپالې ډلې رسنیو ته په استولي بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی. مشال رادیو البته په خپلواک توګه دا معلومات نشي تاییدولی. د پاکستان حکومت اکثر شکایت کوي چې بلوچ بلتونپالې ډلې په سیستان بلوچستان کې پټنځایونه لري او له تهران یې پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې ده. دا راز تهران هم اکثر وایي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ایران ضد وسلوالې ډلې فعال دي چې اسلام آباد یې باید پر ضد اقدام وکړي. د اسلام آباد او تهران ترمنز تعلقات د 2023 زیږیز کال په جنوري کې د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو د ایران د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید له وجې ترینګلی شوی ول. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري پر 13 سهار وختي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکړی و چې پکې د ایرانیو چارواکو په وینا د 4 ماشومانو او 2 ښځو په ګډون 9 کسان ووژل شول. تر هغه پیښو وروسته د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وې، خو د جنوري پر 26 د ایران او پاکستان سفیران اسلام آباد او تهران ته ستانه شول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې تر لنډې ترینګلتیا وروسته بیا پر ځای شوې. تر دې وروسته دواړو هیوادونو د 2023 زیږیز کال په اپریل کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډو هڅو کولو توافق کړی و.
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی ورورو د دغه خبرونه د خبری برخې د پایښې بوته نږدې شوی یو روستای راپور اخلو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا وروستیو اعدامونو ته تر پراخو نړیوالو غبرګونونو وروسته د طالبانو مشر ملا هبت الله د ده په خبره قصاص د شریعت یو امر بللی او پر عملي کېدو یې ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د اپریل په 10 د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 4 تنه اعدام کړل. او اوس په راشو دي چې په واشنگتن کې د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې هغه اقدام غندلی چې له مخې د افغانستان او کامرون د زرګون اتباعو لپاره د لنډمهاله محافظتي استوګنې یا ټي پي اس پروګرام لغوه کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او کامرون زرګونه وګړو لپاره د امریکا د لنډمهاله خوندیتوب حالت پروګرام لغوه کړ، په واشنگتن کې د امریکا اسلامي اړیکو شورا د اقدام په کلکه غندله. دغه سازمان چې په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو د مدني حقونو تر ټولو لوی سازمان ادعا کوي، د شنبې په ورځ د اپریل په 12 په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه کورنۍ جلا کوي. په اعلامیه کې د دې سازمان د اجرایوي رئیس حسام علیوش له قوله ویل شوی دا ډول پریکړې په ټولنه کې ویره زیاتوي او د بشري حقونو په اړه د حکومت په ژمنتیا باور له منځه وړي. خاغلی لوش ویلی چې دا خلک د جګړې زورونی او بې ثباتۍ له ویرې تښتیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویاندې ټریشا مکلالن د جمعې په ورځ د اپریل په 11 په یو بیان کې وویل وزارت یې دې پایلې ته رسیدلی چې په افغانستان او کامرون کې شرایط نور د لنډمهاله خوندیتوب حالت معیارونه نه پوره کوي. په همدې اساس به د مۍ له میاشتې څخه یعنې 18 ورځې وروسته د هغه افغان او کامروني اتباعو د لنډمهاله محافظتي استوګنې اسناد چې په متحده ایالاتو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په امریکا کې ژوند کوي او د لنډمهاله خوندیتوب حالت پروګرام د پای ته رسېدو برېښنالیکونه ترلاسه کړي وایي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. له ډلې یو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د مکسیکو له لارې متحده ایالاتو ته تللی او اوس د اخراج له خطر سره مخ دی. دی وایي موږ یوازې یو ایمیل ترلاسه کړی او پکې ویل شوي چې باید ژر تر ژره له امریکا ووځو ځکه چې موږ نور د لنډمهالې استوګنې یا پیرول مستحق نه یو. موږ ډېر اندېښمن یو ځکه زموږ ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی او د پناه لپاره دلته راغلي یو. د افغانستان وضعیت لا هم جوړ نه دی، په حکومت کې کوم بدلون نه دی راغلی چې موږ وکولی شو هلته لاړ شو. د تګ لپاره بل ځای هم نه لرو. دی وایي د کډوالې د برخې له وکیل سره یې مشوره کړې او هیله لري چې د ده د لنډمهاله ساتنه به تر هغه وخته دوام وکړي چې په بل هیواد کې پناه ورکړل شي. په ورته وخت کې د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د کډوالو په وړاندې د امریکا د حکومت دا اقدامات کولی شي ناوړه پایلې ولري. له ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل دیوای لیوی خوا ناڅاپي بدلونونه او په قانوني پروسه کې د روڼتیا نشټوالي د کډوالو ترمنځ بې باوري او ژورې اندېښنې را پیدا کړې. له بل خوا د اقدامات کولای شي په نړیواله کچه د امریکا اعتبار زیانمن کړي. په اوسني حالت کې چې په افغانستان کې وضعیت ناڅرګند او خطرناک دی، د امریکا دا ډول اقدامات د کډوالو او افغان اتباعو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړي دي. اټکل کېږي چې شاوخوا 4,600 افغانان او 900 کامرونیان به د متحده ایالاتو د دې اقدام له امله اغیزمن شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.